دکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه د مازیګر په څلور بجې شروع سو. د مازیګر تر پنځو بجو پورې موږ په دې خبرونه کې خبرونه لرو، رپورټونه لرو او نیوز پروګرامونه درته خبرو. په کابل کې وسلوالو کسانو نن د کاونټر پارټ په نوم پر یوه موسسه باندې حمله وکړه. د دغې حملې جزئیات په خبرونه کې درته ووایو. اول به خبرونو ته وار ورکړو. صفي الله ستانکزی خبرونه وایي، وروسته به بیا رپورټونه درته خبرو.
مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او په کابل کې د امریکا سفارت پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې نن په کابل کې د طالبانو نننۍ برید غندلې ده. ویل کېږي چې په دې برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د سکاټلند د ملي ټیم یو ورځنۍ لوبه نن د باران په خاطر ځنډېدلې ده. د پاکستان په لاهور کې لکتر لګا ته کسان هغه وخت وژل شوي چې د سوفیان یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننۍ برید غندلې ده. یوناما په ټوټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننۍ برید ناهیلې کوونکی ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي، په یوې امریکایي غیر دولتي موسسې د طالبانو نننۍ برید شدید غندي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د کابل په شارینو سیمه کې په یو کاونټر پارټ موسسې نن له غرمې مخکې په یوې چاودنې سره برید پیل شو او وروسته بریدګر یوې څلور پوړیزه ودانۍ ته ننوتل. د کورونې چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل،
بر فعلا نیروی امنیتی منزل سوم تصفیه میکنه کوشی است
اوس وخت افغان پوځیان د بریت تربیت لاندې نیول شوی تعمیر درې منزل تصفیه کوي. هڅه دا ده چې ژر د بریتګر وژل شي. مک اول یو نیم سل کسان وژغورل او تازه مو دولسنه نور کسان هم د بریت لسیمه وژغورل. وسلواله طالبانو پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د بریت مسؤلیت په غاړه اخیسته. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلی، ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او د اسکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د نن ماسپښین یو ورځنۍ لوبه وځنډېده. د دوی د لوبې د ځنډېدو علت باران خودل شوی دی. اوس وخت افغان او د افغانستان او اسکاتلند د ملي ټیم لوبغاړي په غرمنۍ لګیا دي او هیله لري چې بیرته لوبه پیل کړي. د دوی لوبه د ایدنبرا په ګرانډ سټډیوم کې پلان شوې وه. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او پخوا یې هم اسکاتلند ته ماتې ورکړي. د دغو ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ پلان شوې. افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د می په ورسته پیلېږي، په سکاتلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځنۍ لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون په اوله له استرالیا سره وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز په دې اړه خبرې لاڼو ته وویل، زموږ پنځه پولیس او درې ملکیان په دې برید کې وژل شوي دي. 15 نور هم ټپیان دي. د برید هدف پولیس و. امنیتي ځواکونو د داتا دربار زیارت ساتنه کوله چې پکې د برید پر مهال د نن او د باندې سلګونه کسان راټول شي. په دغه زیارت باندې تیرو کلونو کې هم یو ځل برید شوی او څلوېښت کسان پکې وژل شي. سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوی او څیړنې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه برید غندلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونکړي، په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن په یو ټلویزیونی وینا کې وکړه. هغه له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت خبرې کولې.
راه ما کاملا مشخصه، مردم ما بدونن ما
از موږ لاره مشخصه ده. از موږ خلک دی پوشی چې موږ له برجام یا له امنیت له اټومي تړون نه یوتلی. برجام په خپل ځای پاتې ده، خو اوس د برجام بل مخ ګوري. روحانی ویل بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین او جرمنی چې تر اوسه دغه تړون ته ژمن پاتې دي، شپېته ورځې وخت لري څو د دې خبره د ایران د بانکي سکتور او تیلو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی یادو هیوادونو مشرانو ته لیک استولی او ویلي دي چې ایران به د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې خپلې ژمنې کمې کړي او باید او بډایه یورانیم او درنې اوبه به نورو هیوادونو ته وانستوي. امریکا متحده ایالاتونو پر ایران له 2013 کال راهیسې سخت بندیزونه لګولي دي. په وروستي اقدام کې امریکا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو تروریست ډله اعلان کړه. سپاه هم په ځواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قمندې یا سنتکام تړلي ځواکونه تروریستان اعلان کړي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
نن د چهارشنبه ورځ د ثور اتلسمه نیټه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، نن د می د میاشتې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې اتمه ورځ ده. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې له کابله تاسو ته د نننۍ حملې په اړه معلومات وړاندې کړو. په کابل کې نن سهار د کاونټر پارت په نوم پر یوه خیریه موسسه باندې حمله شوې وه، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلي وو چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په عملیاتو لګیا دي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط پر روان جنجال خبرې کوو، او له کونړه به په یو رپورټ کې د هغو کسانو چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي خو په انزوا کې پاتې شوي دي واوري.
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دا دغه شنه بوټي راشله و خوټکو یو کړو. موږ تاسو نور جړام کو پریادم کو پېښول چې بس هر څه چې کېږي زمونږ مشکل تاسو زیته ورسوي او حالې کوي. را ده څلورمه پنځمه میاشتم روانه ده.
په دې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرامونه د بشري حقوقو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم درو. اول بار سوله کابل با حال واخلو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی اوس پر ټویټر باندې لیکلی دی چې په کابل کې نن د کاونټر پارت په نوم د یوې موسسې په خیریه موسسې پر ودانۍ حمله شوې وه. نصرت رحیمی لیکلی دی چې دا تروریستي حمله وه. د کاونټر پارت خیریه موسسه دوه ودانۍ لري. اول ودانۍ په بشپړ ډول د وسلوالو څخه تصفیه شوې ده، د رحیمي په لیکنه، او دوهمه ودانۍ کې لا هم دوهمه ودانۍ په هغه کې لا وسلوال شته چې د پوینا مقاومت کوي. د ودانۍ په دریم او څلورم منزل کې وای وسلوال کسان ننوتی دي، خو نصرت رحیمی ویلی دي چې دوی به هغوی له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت ویان لیکلی دي چې نور دولس ملکي وګړي هم چې په دغه دوه ودانیو کې په حمله کې بند پاته وو ژغورل سوي دي، او لیکلی دي چې تر دې مخکې سلهاو کسان نور امنیتي ځواکونه وژغورل او له دغو دوه ودانیو یې وایستل. دقیق شمیرې نه دي ورکړي. راوس را سره زموږ همکار خان محمد سیند د ټلیفون په لاین کې دی. سیند صاحب، تاسو څه معلومات راټول کړي دي؟ آیا اوس هم په سیمه کې ډزې روانې دي؟
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل، د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغه ډزې چې په 11 بجو او سلویغ د خو ډېرې تودې روانې وي، اوس پکې کمی راغلی دی. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، دا دوه ودانۍ وي او دغه دوه ودانۍ مخامخ پرتې وي، ترمنځ یې سړک و. یو ډېره ستره ودانۍ او بله نسبتا وړه ودانۍ وه. د کورنیو چارو وزارت قطعات لومړی پوړ او دویم پوړ تصفیه کړی دی، او شک لري چې په سلورم پوړ کې به اوس هم ځینې مخالفین موجود وي او خال خال ډزې کوي. کورنۍ چارو وزارت دا هم ویل چې تقریبا اتیا کسانو ته نجات ورکړی دی او دغه بهیر اوس هم روان دی او څوک چې خلاصیږي یا د دفتر نه راوځي دوی موټرانو کې سپروي او کورونو ته سپاري.
سین صاحب نصرت رحیمی
عام روغتیا وزارت
مهرباني خبرې مو وکړئ.
بله ما ته یو شیبه مخکې ویل چې اتیا کسان په یو جوپه راوتلي د دفتر نه او موږ کورونو ته رسولي او د دې وروسته هم نور خلک هم راوځي او موږ یې مسؤولو ځایونو ته رسوو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار څو شیبې مخکې آزادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې موږ تقریبا 9 ټپیان درلودل خو د دې وروسته مو د ټپیانو شمیر زیات شو. په کابل ښار کې روغتونونه هم زیات دي او اکثرو روغتونونو ته مو ټپیان لیږلي چې دقیقه شمیره معلومه نه ده خو درملنه روانه ده. بلې فرشته جان
مننه. خان محمد سین صاحب سموشم بلم کار تمیم اخکر خپل د حادثه په ځای کې دی نو ور به سوچې تمیم څه معلومات لري. اخکر صاحب ته خو دالته د حمله په ځای کې نو ته څه وینې څه نوي معلومات لري چې د سین صاحب پر معلوماتو یو اضافه کولای شي؟
بله تر څو شیبه مخکې هم په ساحه کې د سکانو د انفجار او غږ راتلل او دلته ساحه تر اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو دخوا تړل شوي دي. څوک ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. یوازې امنیتي ځواکونه سیاریو ځواکونه تګ راتګ کوي دننه او په عین حال کې هغه ساحه ویل کېږي چې اوس هم تورست کسان پکې ځای په ځای شوي دي او تر اوسه د منځ نه دي وړل شوي او که هر څوک چې دوی ته نږدې کېږي د نن څخه ور باندې نارنجک پتاو کې نو جنگ اوس هم جریان لري او تر اوسه پورې څو شیبه مخکې چې زه په ایمرجنسي شفخانه کې وم ایمرجنسي خرابورونه اخر دا و چې شاوخوا 15 ټپیان ایمرجنسي ته انتقال شوي دي او چې د 15 کسانو څخه دوه ډیر جدي حالت کې و.
بله تمیم جان وايي چې دا خو د نصرت رحیمی وصل ته په ټویټر لیکلی چې دوی ودانی دي د کاونټر پارت د موسې او دوی چې سلها او نفر او تنجات ورکړ سوي نو تاسو خدالته په ساحه کې یاست تاسو فکر ک خلک څه وايي شاوخوا چې ایالت به نور ملکی خلک به هم په دغه ودانیو کې وي ایا د دغه دفترونو کارکونکو یا د څوک دي سلها او کسان په دغه منطقه کې؟
بله په دغه منطقه کې د کاونټر پارت په مخه مختب د پاملرنې موسسه او د دې تر څنګ ډېری نور دفاتر هم په دغه ځای کې شتون درلود. سوشي به مخکې فرامرز د امنیه قومندانۍ ویاند هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې 150 کسان دغه ځای څخه ایستل شوي دي نجات ورکول شوي دي او د دې تر څنګ ځینې کسان چې دلته د صحیح اوسېدونکو دي دوی وایي چې دغه کسان ته ندلې دي چې څو ملکی کسان ګراوګان ونیسي او اوس هم د هغوی په زور توانېدلې دي چې ځان وساتي او د امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړي او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونه وایي چې دوی دې لپاره ډېر مخته نشي تلای چې دوی ځانونه پټاوونه کې او هغه ملکی کسان چې دوی په ګراوګان کې دي هغوی ته کوم ضرر ونه رسیږي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو نن په کابل کې د انفجار او د وسلوالي نښتې له ځایه د ازادي راډیو د خبريال تمیم اخګر معلومات واوریدل. تاسو ته به اخګر صاحب اوس موږ نور همکاران په خبرونه کې بیا هم نوې کوم خبرونه راغلل در سره شریکو به راپور بدر کوو نو لطفا ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ورسره افغانستان د انتخاباتو لنجې ته د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون باندې یو نوې انتقاد دار غلې دی چې وای په 1500 لشت لږه په 1500 ساحوي دفترونو کې دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې دغو دفترونو ته مشران وټاکي او دې مسلې په انتخاباتي پروسه کې د درغلۍ او اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د سپتمبر په 28مه د میزان په 6مه نیټه وسی، نو دغه څارونکي اندېښنه لري چې په دومره کم وخت کې که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دقیق کارونه کړي او عاجل اقدامونه کړي، شاید په انتخاباتو کې درغلۍ وسی او اداري فساد زیات سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان په دې اړه رپورټ لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمیز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلې چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډېر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې، او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسیون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسیون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون بیا وایي چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسیون د دایمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره پخوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار ده چې څوار لو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچېرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمه نه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسیون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریاتو مرا مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د کمیسیون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
تاسې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ واورید. اوس ورځو کونړ ته. د کونړ په یو شمېر لری پرتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو افسران وایي چې دوی په داسې موقعیتونو کې پراته دي چې د مرکز سره یې د مځکې لارې بندې دي او دوی ته اکمالات د هوا له لارې په هیلیکوپټرونو کېږي. خو دوی وایي چې په وروستیو کې دغه اکمالات هم ستونزې لري او د افغانستان حکومت دې د دوی ږغ واوري، ځکه دوی د ډېرو ابتدایي امکاناتو د نشتوالي سره مخامخ دي. مثلا دوی وایي چې حتی خوراکي مواد نه لري. روحله انوري رپورټ وړاندې کوي.
د کونړ سرکانو او مروري ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو سیمو ناواپاس او غاخې کنډو پولیساتې شکایت کوي چې غذایي مواد اخلاص شوي او بلې په یادو ساحو کې د خدمت دوره هم پوره شوې ده. نه ورته اکمالات کېږي او نه هم نورو ساحو ته د بدلولو هڅه کېږي. یو تن د نوم نه ښودلو په شرط وویل
درې څلور ورځې کېږي چې موږ اشخ لا شوي دا دغه شنه بوټي راشله او خوټکوي او خورو وي. عوامر صاحب موږ تاسو ته نوره جړام کوو پر یادم کوو پیو شول چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوئ او حال یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشت هم روانه ده. په ناواپاس کې پراته
په غاخې کنډو او ناواپاس کې پراته پولیساتې وایي دوی دلته د روژه په مبارکه میاشت کې د ولګي او تندې سره مخ دي او کورنۍ د معاشونو د نه ترلاسه کولو په وجه په کورونو کې د نورو محتاج او سختو سره لاس او ګریوان دي.
دا معاشونه پالته په بانک کې پراته دي، اشاره پسې نشته دي، او دا به برباد لاندې بچي هغه شان دي په ناره باندې موږ دلته په ناره باندې پراته یو.
ناواپاس غاخې کنډو او بینشی ته له تیرو څو کالو ځمکنۍ لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي دي یا د پولیسو ته د هلیکاپټرو په وسیله اکمالات کیږي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه یې غاخې کنډو ته یو څه اکمالات کړي، خو د هلیکاپټرو د نشتوالي په وجه اوس هم ستونزه موجوده ده.
د دوی زیات مشکل په موادو کې نه ده، د دوی مشکل په دې کې ده چې هر دو میاشتې بعد باید دوی تبدیل شي، ځکه دوی کورنۍ لري، اولادونه لري، ماشینه باید واخلي، بانکي ماشینه اخیستی کی د کارت په واسطه. چې موږ هلیکوپټر هم په شمال کې په جنگ کې مصروف دي او هم د لویې جرګې دپاره چې د مختلفو ولایتونو د لویې جرګې ته کسان را انتقال کړي وو، دغه په انتقال نه ټول هلیکوپټر مصروف دي چې خپل کورونه درسوي.
هغه وایي دوی هڅه کوي چې غاخې کنډو او ناواپاس ته ځمکنۍ لارې پرانیزي
او دا بارته کار شروع کیږي. شاید تاسو سبا یا بل ورځ د دغه سړک د افتتاح شاید وي چې دا سړک تر غاخې کنډو پورې جوړیږي او په دې لار کې به ستونزه نه وي، تر غاخې کنډو خلاص به شي، دغه مطمئن اوسه. ناواپاس پرون کمانډان لوا راغلی و، دلته یې ټټارو وایي چې زه درې پوستې د نوې کوتونه راولم، هلته جب جای کوم، اردو د یو څه وخته پورې موږ سره وي. نن شنبې په ورځ اجنډا ته مو شامل کړی ده چې د ناواپاس لار څه ډول باید خلاص شي.
د روان زیږدیز کال د لومړۍ میاشتې په شپږشتمه نیټه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد کونړ ته راغلی و. هغه مهال د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به ناواپاس غاخې کنډو او بینشی ته ځمکنۍ لارې پرانیستل کیږي وویل د دفاع وزیر د ژمنې دا پنځمه میاشت روانه ده، خو تر اوسه د یادو لارو خلاصولو دپاره یو کوچنی اقدام هم نه دی شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو ټولې خبرونې تاسې هر ورځ د سهار له اوو بجو تر د ماښام تر اوو بجو پورې په افغانستان کې د راډیوګانو له لارې او همداراز که انټرنیټ لري پر انټرنیټ باندې څلورویشت ساعته اورېدلی سي. که تاسو په کورنو کې انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو ټولې خپرونې هم نوي او هم پخوانۍ سته. تاسو کولای سئ چې هر خپرونه چې تاسو غواړئ له سره واورئ او حتی پر نور دوستانو سره شریک کړئ. که تاسو د ټویټر او د فیسبوک پاڼې لري اوس ورځو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم ستونزې ته. په سرپل کې د سانچارک ولسوالۍ یو شمېر سیمه ییز چارواکي او حتی د زده کوونکو کورنۍ او حتی په سیمه کې حکومتي چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیسي او اجازه نه ورکوي چې نجونې تر شپږم ټولګي زیات سبق وایي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکوي.
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه، دولت هم در این باره ایش توجه نمی کنه، بی سرنوشت می گردن.
دا د سرپل ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د هغې مور غږ دی چې ښوونځي ته د لورګانو له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنه ده. هغه وایي دا چې لورګانو ته یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې خواشینی ده.
باشنده ولایت سرپل هستم.
زه د سرپل ولایت اوسیدونکی یم. لورګانو ته مې له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دولت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. لورګانې مې یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. زه ډېر اندېښمنه یم چې طالبان ورته د ښوونځي اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ یو شمېر زده کوونکي هم د طالبانو دغه اقدام اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې ورته تر دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمینه برابره کړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ یوې شوی زده کوونکی سوریا وویل
طالبان ما را اجازه رفتن به
وسلوال طالبان خونځي ته د تک اجازه نه راکوي. خو واچ تر دولسم ټولګي پورې مزده کړی کړی وای. له دولت څخه موږ یوازینی غوښتنه هم دا ده چې خونځي پرانیزي سو بیرته خپل زده کړو ته مخه کړو. له دې سربیره د سرپل سیمه ییز چارواکي وای د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر سیمو کې آن ښوونکي او د معرف کارکوونکي ګواښل شوي چې نجونې باید له شپږم ټولګي پورته زده کړې ونه کړي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې دیارلس ښوونځي له شپږم ټولګي پورته له زده کړې منع کړي چې د دوی په خبره په دغو ښوونځیو کې نږدې 3500 زده کوونکي دي چې 1800 یې نجونې دي. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د بهار په نوم یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو په پوځي قرارګاه بدل شوی.
طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي نجونې منسوي چې له شپږم ټولګي وړاندې زده کړې نسي کولی. همدارنګه د سنګچارک ولسوالۍ په تدید کلي کې وسلوالو طالبانو د بهار په نوم د نجونو یو ښوونځی پوځي قرارګاه ګرځولې او اوس یې د پوځي قرارګاه په توګه کاروي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه موجود وو او ویل شوي ول چې د ناامنیو له امله ګڼ زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي چې د قومي مشرانو او ښوونځیو د ملاتړ شوراګانو له لارې طالبانو سره هوکړې ته رسېدلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کوونکو د زده کړې مخه ونه نیسي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې 421 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. له دې ټولو سره د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت وایي دغه وزارت د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي. موږ دا مسله تاییدوو، خو تاسې پوهیږئ چې طالبان هم په بېلابېلو ډلو ویشل شوي او ممکن داسې کسان هم وي چې له دې ډلې ناوړه ګټه اخلي او ممانعه کوي. خو موږ په سرپل ولایت کې د قومي مشرانو او بېلابېلو لارو هڅې کوو چې ستونزه هواره شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 3.5 میلیونه ماشومان چې 80% نجونې دي ښوونځي ته له تګه محروم دي.
او اوس په ورسو رحمت افغان ته د کابل ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د سولې مشورتي جرګې پروژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مندګار خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولسمشر غني په کومه تمه پاکستان ته ځي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسمشر غني د پاکستان په اړه په خپلو پخوانیو شعارونو او په خصوص د پاکستان له راکټي حملو سترګې پټوي. د سرمقالې د لیکوال په باور ولسمشر غني به پاکستان ته په سفر کې هیڅ لاسته راوړنې ونه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغانستان په اړه د پاکستان بدبینانه اټکل د څه لپاره. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د کورنۍ جګړې او تشدد او د سولې د خبرو د ناکامېدو اټکل کوي. د هیواد سرمقالې د لیکوال پان افغانان خپل راتلونکي په خپله ټاکي، خپل تصامیم یې په نړیواله کچه بې ساري دي. البته د پاکستان دا ناوړه تبلیغات غندو او باید افغان حکومت کله هرې لارې وي د پاکستان دغه تبلیغات بند کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سرمقالې کې لیکلي د سولې مشروطي جرګې او افغان ولسمشر غوښتنو ته چې پروژه کې د اوربند وسی، طالبانو د روژې مبارکې میاشتې حرمت ته احترام ونه کړ او په جګړه یې ټینګار کړی. د بل دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې راغلی دا چې طالبان تل په جګړه تاکید کوي، نو ولسمشر محمد اشرف غني هم د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو امر کړی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د مذاکرات ودرول سي. په سرمقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو جګړې ته زور ورکړی او مرګونه حمله کوي. د لیکوال په باور اول باید جګړه ودرول سي او بیا وروسته مذاکره ترسره سي، که داسې ونه سي نو ګټه نه لري. د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی کاش جګړه سسته او سوله ټینګه شوې وای. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې یو مشهور متل دی چې وینه په وینه نه وینځل کیږي، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د افغانستان د جګړې ټولې غاړې هڅه کوي چې
وینه په وینه پری منځي. وړاندې په سل مقاله کې یادونه سوې د جګړې له دواړو غاړو غواړو چې که په رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمن وي، نو باید د سولې د خبرو د شدت تر څنګ دی د جګړې د کمولو او بندولو هڅې هم وکړي. د سل مقاله د لیکوال په باور څو افغانان له اوږدې لسیزې وروسته د یو هوسا او بسیا ژوند څښتنان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د سولې په خبرو کې طالبان خپل واک نه لري، د طالبانو پر ځای دي د سولې خبرې له پاکستان سره وسي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، د روژې د مبارک میاشتې په راتلو د خوراکي موادو بیې بیخي لوړې سوې دي، حکومت باید کنټرول وکړي. او محمد قاسم ځواک لیکلي، موږ ته هم برېښنایي تذکرې ډېر ارزښت لري او د حکومت څخه غواړم چې برېښنایي تذکرې دې وویشي او په انتخاباتو کې دې شفافیت راولي. د ازادي راډیو بل اوریدونکي دا اوس پیغام راواستول. لشکرګان عبدالغفار د لیکلي، د جنگ بلا د افغانستان د ماشومانو مکاتب بند کړي دي. د خپرونې په دوام کې تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د ځوانانو د بشري حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر هغه مخکې به صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټویټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم دغه برید غندلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شارنه او سیمه کې پر کاونټر پارټ باندې نن له غرمې مخکې چاودنه وشوه او وروسته بریدګر ورننوتل. د کورنیو چارو وزارت د ویاند په خبره لا هم د بریدګرو د وژلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. 122 کسان له سیمې ژغورل شوي دي. د هرات پولیس وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه د یوې کورنۍ درې غړي په فارسي ولسوالۍ کې وژلي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل چې طالبانو د حاجي نصیر په نوم د یو قومي مشر او د غښزه او زوی وژلي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیم وډایه کول به له سره پیل کړي. روحاني دا خبره نن له امریکا سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې وکړي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیم نننۍ پلان شوې لوبه د باران له کبله ځنډیدلې.
ناجیه صاپی سپورت خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جمناستیک ملي ټیم له 15 میډالونو سره هیواد تستون شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ملي ټیم چې په پاکستان کې د دغې څانګې د سیالیو په دریم پړاو کې ګډون کړی و، درې د سرو زرو، یو د نقرې او یو د برونزو میډالونه ګټلي. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
دغه مسابقې د لاهور په ښار کې په لاره چول شوې. البته مسابقات دوستانه و، د پاکستان او د افغانستان د هیواد ترمنځ کابل ته راغله.
نوموړي وویل د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړي تر رسمیتنې وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا هم تقدیر او وستایل شول. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د رمضان جام سیالۍ پیلوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې به د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي.
مسابقات آزاد است، میتونن از ولایات هم اشتراک بکنن و هدف از این مسابقاتی است که ورزشکارای پایه باید رشد بکنن.
نموری وویل چې د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو په نیمه پیلوبه کې نن شپه اژانس او تاتنهام ټیمونه سره مخامخ کیږي. ګټونکو لوبډله به ورستی پړاو ته لار پیدا کړي. اژانس امستردام تر دې مخکې سیالي لوبډلې ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړي. د دغه لیگ ورستی سیالي د جون په لومړۍ نیټه د مادرید په سټډیوم کې ترسره کیږي.
د دا ازادي رادیو ته ورسته دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام چې د ځوانانو لپاره په پوری مطالب کې راغونډوي او پر تاریخي او فرهنګي کلتوري مسایلو باندې خبرې پکې کیږي. د ازادي رادیو په خبرونه کې تر دغو دوه پروګرامونو مخکې غواړم چې د کابل په حمله باندې نور معلومات هم چې دا اوس را رسیدلي د سره شریک کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې په سیمه کې حمله روانه ده. نصرت رحیمی لیکلی دی چې وطن نور ملکي وګړي هم د هغې ودانۍ چې وسوال پکې دي ژغورل شوي دي. د لیکلي چې دولس تنه، یوار اتیا تنه بلوار او اویا تنه دریم وار د دغه دوو ودانیو څخه چې د کاونټر پارت موسسي دي ژغورل شوي دي. نصرت رحیمی لیکلي چې د ده په وینا تروریستان د دویم تعمیر په دریم پوړ کې محاصره دي او ژر به ووژل سي. اوریدونکو، د کابل د ښار نو په سیمه کې حمله او سوال نښته روانه ده. د ازادي راډیو په خپرونو کې به د راډیو تاسې په دې اړه معلومات درته وړاندې کوو او همداراز تاسې کولی سئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې معلومات وخت په وخت وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وایو چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یو متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چوپتیای سکوت او د درېمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځوران ورکه د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې دیو مزنون نه په دې باندې اعتراف وکړه چې ګویا زه کولی سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوی سم چې زه نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوی سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوی وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نوه توجه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه د یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د ده په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې رعایت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته دا خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل، بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیته هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي، د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، دغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پرانا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیوانات په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وقتی که چه پز منگه خوک پیغمبر سند پا دیر ده حیوان پرا بتاوی چه یعنی پس چاره او یا اغا وسائل ده جارحه و یا ده مرگ اسباب ده یا حیوان مخیطه مکه ده تاسی ممنوعیت را لی، نو انسان خو پا طریقی اولا بانده ده غد زورانه ده غد شکنجه اصلا روانه ده، ولی اغا ستا ده فکر مخالف یا موافق وی، اغا تاسر پا سیاسی دگر که مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 30 کالو دی او چا د بند سزا به د دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه استاد فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د سماوار تاریخچه چیرې رسیږي؟
تقریبا یو نیم سل تو دو سو کلونو پوری رسیگی چه چای افغانستان تراغلی دی و سر سماواتو در نور مسئله. البته دی شیدو پخولو دی شیدو چکل در بیر دیر پخوان رواجو
د سماوار فرهنگی ارزښت ده.
خدای دې وبخښي چې موږ پلو قبلګه او دا ټول راتل بل ته موږ جوړې کړو. هغه سره کوم ما وخت یاري کې وسم پکې نه ماغه شي نو د ته به چراغ وګون بل ته دال ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څکلو په حق له څوي. د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو. په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورزو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وی. که چه هم سماوار ل عادی وسپنی څخه رغیږي، خدا چې ل پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولیږي چې په زړه او ذهن کې بې شمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه، د سماوار ځانګړې شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډېره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر جوړ نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانی رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانۍ کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به یې په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پجې شغانۍ یا به په شل غانۍ، اوس خو واده د په څلو شل غانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې غانۍ په څلور غانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمامې دي؟
تاسو ویل چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یو پنجي نه، په اروپي به و چای. په یو اروپي به و. په خو پنجان به واده کړ، د ورځ به یې میاله په وکړه، پنجي به لا نه خلاصېدی. اوس واده زه نور په یو واده د غرمې پر خلاصې سره ولاړ څه د غرمې خلاصې،
یعنې یو چای راکه چای په یو اروپي و؟
په یو اروپي و. تاسو به په ګیلاس کې ورواچولې، موږ به دیم لاړو. ته به خپلې چاینکه وه پیسې واخیستلې، دا نه و چې اکا زما پیسې دې څه کړې واده ولې دې نه کړې. اوس خو نارې در پسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې چې ازما پیسې راکړه، واده د سودي وخوړلې، سوی راکړې، واده ولې نه راکړې.
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دلته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چاینکي هم خوري. له ده سره خبرې کوو.
15 کاله به کېږي دا د ما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطره دلته راځم، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چاینکی لپاره ځي
bale او چاینکی ښه چاینکی ورتي او د پخوانی خلق دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په پخوانی سیستم باندې چاینکی کې پخې او خمد دار
bale مونږ تاسو کور ته خو شروع پخو کنه
او لږه
نه هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار دی
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو په کوم کې کوو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سره کوو
یو بل ځان چې ډیر ستړي ښکاری و چې د سما واټر روان ده چې ښکاری چې لري لري سره راغلی ده کله چې خپل نمبر ته
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مایان وټول نه سيدي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تراغلی مستقیم د سما واټ ته دا ولي
دا خو ما ډیر مخینه دي د سما واټ په کډینو نه مخینه دي موږ خدای دې وکړي موږ په لارو قبلګا و دا ټول راتل بل ته مونږ جوړي اما هغه سروبي کې ماما وخت یې دي وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتل له ماشوم وي وسې د تراغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وي
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې وکړنه هغه وخت چې راغلو نو دته به چرغلو غون بل ته داله ناس تو وطن خلاص سنگيري باندې ناس تو موږ بل ته سر ناس تو بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو کتل ماتول مو ته خړل به هغه خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست هغه مشران نست هغه لا دغه ځای کې به ناس تو دا ته بس ناس تو دا سنگيري ونا سو هغه یو سنگيري مو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات غواړي
ها مما سو ګاور پایوار کې سو پینځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوڅ کسان تاسو سره خره یې
کوي دا دی خلک دي چا اسکو دل تکال راشي چا اسکو
ای چای دی ویل ته تراسي دا سمو چا چای در کوي
ها چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلا کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلې شوې ده په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ انتیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل په نوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانې سره تماتنه او ته بدل چې په چاینا کا او قیلون دا شان باندې بدل چې او پرني کو نه دي تیار پرني کو نه دي دې باندې راځي تیار شي او دا زمانہ هم دا اساس دی دا حالت هم دا چې راغله پخوانی شان وست نه پاتې خلق او تقاضا هم دغه دا ولا دس یو وخت شرا سره موږ خپل د پدې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالت موږ را وړو متاسفانه نه کیږي حالت بل رقم شایا دا خلق بل رقم شي دي بل رقم باندې وست سیستمونه فرق کړی دي کف شپو کې قیلون دا د چای او دغه دا شان دی وست
دوستانو سماوار لوسپنی څخه جوړ شوی شای دی خدا چې سماوار په وسی مکه د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټولوي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري ځوانان او سپینګری سره ټولیږي په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي په دې هیله چې اوبه مو سړې چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندور وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره
اوریدونکو ژوند په شیبو کې پروگرام مولا ازادي رادیو نه اربیت تاسو کولای شئ چې دا پروگرام پرته د ازادي رادیو پر پاڼه باندې سره واوري د ازادي رادیو د پاڼې په محلويش ساکي زموږ ټول پروگرامونه خوندي تاسو ته کولای شئ چې هغه پروگرامونه چې تاسو علاقه ورسره لري هم واوري او هم د نور دوستانو سره پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې شریک کړئ په کابل کې نن وسوالو کسانو د شارنو په منطقه کې حمله وکړه او په د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا حمله د کاونټر پارت په نوم پروا خیریه موسسه باندې سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې یو تن تروریست وژل سوی او یو نفر به بلم چې لا مقاومت کوي به وژل سي. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخکر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مزرت خوړم اخکر صاحب، څو لنډه شیبه مخکې د حملې په ځای کې و، دی به راته ووایي چې د حملې په ځای کې څه ولیدل. لنډ معلومات اخکر صاحب.
بله سلام تاسو ته اوریدونکو ته. تر څو شیبه مخکې چې زه په ساحه کې وم هلته ډیری خلک ولاړ ول، او دوی ویل چې د دوی خپلوانان اوس هم کاونټر پارت په دفتر کې او ځینې نور دفترونه چې هلته شاوخوا کې دي هلته بند پاتې دي، په سیف رومونو کې دي، او دوی خپل هڅه کوي تر څو چې هغوی سره اړیکه وساتي او وکولی چې هغوی تماس ولري او هغوی ووزي ساحې څخه. څو شیبه مخکې بیا هم د یو درانده چاودنه غږ واورېدل سو، ویل کېږي چې دغه ژغ هم د امغه صحیح څخه دی، د شارنو صحیح څخه. تر څو شیبه مخکې کسه هم امنیتي چارواکي څه نه وایي، خو امنیتي ځواکونه چې په ساحه کې میشتي هغوی ویل چې تر د اوسه پورې ډیری ناچاودیدونکي مواد هلته ځای پر ځای سوي دي، چې شیبه په شیبه هر څومره چې امنیتي ځواکونه ورته نږدې کېږي دغه مواد هم چاودنه کوي. کسه هم هغوی د امنیتي ځواکونو تلفات او ملکي کسانو تلفات په حق لسه نه دی ویلي، خو دا چاودنه اوس هم جریان لري. بلې
ډېر مننه اخکر صاحب. خبر دی بيخي سعید نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی و چې کابل شاریان دی خبر وی چې دوی به انفجاري موادو ته چاودنه ورکوي.